څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په مزار شریف کې د جنبش ملي د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي؟ له هغو اوو ولایتونو څخه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پکې ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د بلخ امنیه قومندان د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوهمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. نوموړي زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله شي چې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د بلخ امنیه قمندان اجمل فائز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغلی فائز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ ښار د پنځمې ناحیې په یو سیمه کې پټ سوی دی. د شغلی فائز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری و پلویان وژل شوي او 15 نور یې نیول شوي دي.
ما دا داخل خانه قیصری قرارگاه گرفتیم و عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورهایی که به ما آمدن بعد دیپو و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم که ببینیم در اوجه چی موجود هستن. تا هنوز متلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارن.
د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان ښار ته تښتېدلی دی، خو د جوزجان سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د نظام الدین قیصری د نیول کېدو عملیات د شنبې ورځې راهیسې دوام لري. نوموړی د مځکې په غصب، باج اخیستلو او د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په درلودلو تورن دی. قیصری د یکشنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ځان بې ګناه وبله او هر ډول غیر قانوني اقدامات یې رد کړل. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې د نن د 14 لکبل یو کس وژل شوی او درې نور ټپیاندي. د تخار د والیوان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماين ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکونکي ټپیان شوی دي. د شغل هجری په خبره کشفي ادارو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ مړی د یوسف نورستانی مجرم پیژندلو ته په اشاره ویلي چې د امریکا عدلي او قضایي ادارې کولی سي د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانونه پورته نه دی. شغل نورستانی شاوخوا یو کال وړاندې د ولسمشر اشرف غني لخوا د سناتور په توګه وټاکل سو او تر هغه د مخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر و. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې یوسف نورستانی د کالیفورنیا ایالت په یوې محکمې کې اعتراف کړی چې له یوې امریکایي مرستندوی ادارې څخه $100,000 ترلاسه کړي او پرته له دې چې دا اداره یې په امریکا کې د نه حضور په اړه احوال ورکړي، نوموړي ډېره موده له امریکا د باندې تېره کړې ده. هغه کسان چې په امریکا کې له دې ادارې پیسې اخلي باید له امریکا بهر سفرونو په اړه معلومات ورکړي. نورستانی د دې جرم له کبله د لس کاله بند او $250,000 جریمې له خطر سره مخامخ دی. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د دې هیواد د عدلي وزارت اعلامیه خپره کړې او لیکلي دي چې فساد سرحد نه پیژني او هر څوک چې په هر ځای کې د خلکو باور له منځه وړي او له واک نه وړه استفاده کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. زموږ غلازه د ریډیو ری. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوه مشپې لپاره هم مظاهره چانو د پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران جوړ سوی دی. زرګونو مظاهره چیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازت پولیسو مظاهره چیان په شدت وځپل. دوه میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دغه مظاهره د دې سبب سوی چې صدراعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړي. مظاهره چیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې تکنوکراتان یې په سر کوي. بلخوا د هانګ کانګ پولیسو نن وویل چې د دې ښار د مشرې او د چین جمهوریت ولسمشر ترمنځ د مهمې لیدنې په درشل کې پولیسو تېره شپه د حکومت ضد مظاهره چیانو پر وړاندې اوښکې بهوونکی ګاز کارولی دی. د هانګ کانګ مشره کاري لام او د چین ولسمشر شي جین پینګ داسې مهال سره ګوري چې ویل کېږي ښایي دا د سیاسي بحران په اړه نوې سپارښتنې ترلاسه کړي چې په هغه کې به په کابینې کې اصلاحات هم شامل وي. میرمن لام ویلي چې له خلکو سره د تفاهم تر څنګ د تاوتریخوالي مخنیوی او د نظم راوستل لومړی تو بنا دی. د خبرونو پای
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې را پورونه او مرکه خبرو. د جنبش ملي سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قومندان نظام الدین قیصری شبرغان ته رسیدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. په هغه اوو ولایتونو کې چې د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
پدری ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیاشمیرنه خلاصه شوې. په یاد رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورمال ذاتو کې جمهوری ریاست په امریکا کې د افغان سناتور یوسف نورستانی د محاکمې په اړه وایي چې جرم شخصي عمل دی. د جنوب ختیځو ولایتونو خبریالان پر هغو ستونزو بحث کوي چې دوی د کار پر مهال ورسره مخامخ دي.
هغه ستونزې چې خبریالانو سره مخامخ دي لرې سیمو ته د تګ مسله ده، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی. په یو مرکه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر لسلو اوښتی. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د جنبش ملي د غیر مسؤول وسلوال قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي. د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری تر اوسه نه دی نیول شوی. قیصری ځان بیگونه بولی او وایي چې دولتي عسکرو پر کور حمله کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه مجیب رحمان حبیب زاید ازادۍ راډیو خبریال له مزار شریف ښار نه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حبیب زاید صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
سلام ته کافه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته په څنګه چې تاسو مو پیروونه درلوده په بل خلایت کې د عملیات د امنی قماندانی د پولیسو لخوا او د کابل څخه د ځانګړو ځواکونو د قطع د سرتیرو لخوا په بلخ ولایت کې د قیصری په کور ته سره شوي چې د بلخ امنی قماندان اجمل فایز از ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې نن 15 تنه د وختوال چې نظام الدین قیصری ته مربوط کسان ونیولي دي. دغه د کوره یې وسلې، مهمات او همدارنګه ځینې نظامي وسایل ترلاسه کړي دي. دې ترڅنګ ویل کېږي چې د نظام الدین قیصری 8 تنه کسان په جګړه کې د پولیسو سره وژل شوي دي او یو تن ټپي دی. بله
بله. او حبیب زای صاحب، د هغو راپورونو په اړه راته ووایه چې ویل کېږي د ملي جنبش د سرچینو په حواله ویل شوي وو چې قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی.
په بلخ ولایت کې د قیصری کور څنګه ته چې کوم کسان د جنبش هستار کسان ته راغلي وو او د غوښته چې خپل جسدونه د خپل کسان جسدونه انتقال کړي. د دې سره مخابره دوه ده کوي چې یو هم ډاکټر نجیب هاشمی د جنبش ګوند د اجرایه شورا غړی وو، دوه ویل چې قیصری لبس څخه یو امن ځای ته انتقال شوی، او ځینې نور سرچینو به رسنیو ته وویل چې هغه اوس مهال په جوزجان ولایت کې.
او د بلخ امنیتي چارواکي امنیه قومندان سره چې تاسو خبرې وکړې هغه دا خبره ردوي ظاهرا همداسې ده؟
د بلخ امنیه قومندان فیصل فایز په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې قیصری په ځانګړو عملیاتو کې سره کې د دې ځای تښتېدلی دی، خو دقیق موقعیت مشخص نه دی، ګواه کې شاوخوا کورونو کې وي او یا هم له سیمې بهر شوی وي.
که اوریدونکو ته چې ډیر په قیصری نه پیژني یو څه رڼا واچوي په دې مسله باندې چې ولې قیصری مهم شوی او د نیولو لپاره ولې دومره لوی اهله ګله او لوی غوغا جوړه شوې ده.
قیصری 50 کلن کس دی چې د فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. د جنبش ګوند له پخوانیو قومندانانو څخه و. دوه کاله د مخه د فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې د پولیسي پاڅون کوونکو ډلو مشري کوله چې د داعش او د طالبانو په مقابل کې جنګېدل. وروسته هغه د جنرال دوستم په ملاتړ چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال دی، دی د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان شو. له هغه پس په فاریاب ولایت کې د دوستم ځانګړی استازی و چې په فاریاب ولایت تېر کال د سرطان په میاشت کې په فاریاب ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تهدید په دلیل او همدارنګه د بشر حقونو د نقض او ورسره د غیر قانوني فعالیتونو په تور د ملي امنیت لخوا ونیول شو، شپږ میاشتې بندي و. وروسته لوی څارنوالۍ وویل چې په مشروط ډول د ملي امنیت په وړاندیز دی خوشی شوی، او د ده بندي کېدل سبب شو چې په شمالي ولایتونو لکه بلخ، فاریاب او جوزجان کې خلک کوڅو ته راووځي او تظاهرات وکړي، او دای لامل چې دای بیرته خوشی شو. او دغه زندانه پس دای راغی په بلخ کې دلته ژوند کاوه له خپلې کورنۍ سره. په بلخ ولایت کې پولیس وایي چې په ده لګېدلې تورونه د ځمکې د غصب مسله ده، مسلحانه غلاوې دي، او د دې تر څنګ د غیر قانوني وسلوالو کسانو درلودل دي، او په دې تړاو دوی د محکمې حکم ترلاسه کړی دی، او د محکمې د حکم په اساس اقدام وکړ. چې اوس مهال د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری هر ځای وي دوی به نیسي، ځکه چې د قوه قضایي لخوا دی خاین بلل شوی دی. د امنیه قومندان په خبره ځکه چې د امنیتي ځواکونو په مقابل کې له وسلوالې جګړې کار اخیستی، څو کسان یې ټپیان کړي دي، او د امنیتي ځواکونو وسایطو ته یې صدمه رسولې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی و چې له مزار شریف څخه د جنبش ملی د پخوانی یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو وروستی حال راکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په وو ولایتونو کې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل شو، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه له کومې ستونزې پرته روانه ده. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان له هغو ولایتونو څخه دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې دا بهیر بې له کومې ستونزې روان دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټول سرچینو په ګټه اخیستنې سره په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه او څیړنه ژر بشپړه کړي.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې، په یاد رسېله سرپل، جوزجان، پنشیر، او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو بیا شمیرنې او څیړنې بهیر په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د تېرې لړم یا عقرب میاشتې په 13 نېټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر 26 نېټې وځنډېد. له دویم ځلي پیل وروسته بیا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې په ولایتونو کې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. خو د یوې میاشتې په تیریدو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بېل کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنې بهیر باید دې ته لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. د وای هغه راپورونه چې موږ لو ولایتونو ترلاسه کړي په ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هڅه روانه ده چې د ښکېل لوریو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې وشي او د ټولو لپاره د منلو له دې وړاندې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څومره ژر چې کېږي د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم درایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د 10,000 محلونو درایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي چې بایومټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 5 ورځو بشپړه شي. دا بهیر د یکشنبې پورس پیل شو او نن یې دویم ورځ ده. د دې کمیسیون په خبره لومړنۍ پایلې به د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سناتور احمد یوسف نورستانی په اړه چې د امریکا لخوا مجرم ګڼل شوی وای جرم یو شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو د غلا په تور په بند او نقدي جریمه محکوم کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق وبخی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغانستان او امریکا د دواړو هیوادونو تابعیت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي نو د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه په اړه تصمیم نیولی شي. له کابله خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $1,000,000 ترلاسه کړی دی. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډېر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د 10 کلونو د بند او د $250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس و. په هغه وخت کې د دې تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانید دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1398 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 14 میاشتو بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستي او بیرته یې د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څه نشي کولی چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیوي محدوده کې وشي د هماغه هیواد قوانین پرې پلي کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په پاکستان کې سږکال 104 ماشومان ګوزان وهلي چې 4 پکې د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ټولو ایالتونو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې د دې 15 ورځنی کمپاین مشري د دوی پخپله وکړي. په دې اړه مې شیبه مخکې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار پامیر ساحل سره مرکه وکړه. ساحل، په پیل کې د دې کمپاین د پیل پر څرنګوالي رڼا واچوله.
دا 15 ورځنی کمپین دی چې پکې د پاکستان ټولو ماشومانو ته چې تر 15 کلونو کم عمر لري هغوی ته څاڅکي ورکول کېږي د ګوزړ ناروغۍ ضد. او دا یوازې په خیبر پښتونخوا په قبایلو کې لکونه ماشومان دي چې دوی ته به کور په کور دا ټیمونه ګرځي او څاڅکي به ورکوي. د دغې ټیمونو د امنیت ساتلو لپاره ورسره پولیس سرتیری یا ملیشه سرتیری هم لیږدول شوي دي.
نو داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت دا ځل د پولیو دې کمپاین ته یو ځانګړی اهمیت ورکړی. علت یې دا دی چې د پولیو مواردو شمیر زیات شوی او که نور څه دلایل هم شته؟
بلکل، دا د پولیو پیښې زیاتې ثبت شوې. سږ کال 104 ته ورسېدي تر اوسه پورې په پاکستان کې. او همدا لامل دی چې د پاکستان لومړی وزیر ټولو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې تاسو به د دې کمپینونو مشري کوئ په هر سیمو کې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم تللی او د نورو صوبو یا د ایالتونو اعلی وزیران هم تللي ول او کمپینونه دوی نن پرانیستل.
تر ټولو زیات کیسونه هم په خیبر پښتونخوا کې ودې دي. علت څه دی؟
په 104 ټولو پیښو کې 4 ماشومان چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ګوزڼ وهلي دي. هغو 4 کې بیا 450 چې دي یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دي. تورغر هم دی، یو بل سیمه هم ده چې د جنوبي سیمو کې نه راځي د خیبر پښتونخوا، بلکې په شمالي سیمو کې راځي. سکال یو راپور دوی د ارزونه کوله چې ولې دا پیښې په پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې دي. دا ارزونه چې وکړه نو د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې او ورسره چې دا د روغتیا نړیواله اداره کار کوي، دوی معلومات وکړل او دوی ولیدل چې په همدغه ولسوالیو کې کورنیو به روغتیایي ټیمونو ته ویل چې تاسو زموږ د بچیو نومونه ولیکئ او دا ورسره ولیکئ چې موږ ورته څاڅکي ورکړي دي او هغه په ګوتو باندې نښې هم ورته ووایي.
دا مخالفت تقریبا په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې شوی و، یعنی کلتوري او مذهبي حساسیتونه دي چې اجازه نه ورکوي پولیو ته. همداسې
و په پاکستان کې ډېره زیاته پروپاګاندا هم شوې ده د دې خلاف. او دې میندو پلرونو خبره به د روغتیايي کارکونکو ځکه منله چې په دې روغتیايي کارکونکو باندې لازمه وه چې هر ورځ چې دوی کمپین ترسره کوي هغه کم شمیر چې ورته حکومت ټاکلی دی او کوم کورونه ورته ټاکلي دي هغه باید دوی پوره کړي. د دې د وجنې یو دم ډېر زیاتې پیښې ثبت شوې. دویم لامل، په پېښور کې 28 اپریل باندې د کمپین په وخت باندې ځینو خلکو ویډیوګانې د درواغو جوړې کړې او دا یې ویل چې د پولیو د څاڅکیو د دغه واکسینو له وجې ډېر ماشومان بې هوشه شوي دي. وروسته چې حکومت معلومات وکړل هیڅ دا کار نه و شوی. همدا لامل و چې په اګست کې سکال چې کمپین کېده هغه اغیزناک نه و. او دا تر اګست وروسته لومړی ځل دی چې د ټول پاکستان پر سطح یو کمپین دوی پیل کړی دی.
دغه تبلیغات، د پولیو ضد تبلیغات، کومې ډلې کوي او څوک دی، هدف یې څه دی؟
پخوا به دینی عالمانو هم کول او بیا تر هغې وروسته وسلوالو طالبانو هم چې په قبایلي سیمو په دې سیمو کې فعال او دوی هم کول. حتی خطونه به یې اچول، روغتیایي ډلو باندې حمله هم کړي دي، د حملو مسؤلیتونه یې هم منلي دي. وسلوال وایي چې دا یو نړیواله دسیسه ده او په دې واکسینو کې داسې مواد دي چې هغه ماشومان چې کله لوی شي بیا دا شنډي بچي نشي پیدا کولی یا بچي ناروغ پیدا کیږي. خو د روغتیا نړیواله اداره او د پاکستان حکومت او ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ او سم دي، هیڅ اثر نه کوي، یوازې او یوازې د ګوزړ نه ماشومان ژغوري.
څه باعث کیږي چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول دا ناروغي له منځه تللې ده او د پاکستان او افغانستان په څیر په دې هیوادونو کې تر اوسه پورې پاتې ده او دا شمیر کله کمیږي او کله زیاتیږي؟
دا وایرس چې دی دا په افغانستان، پاکستان، په نایجیریا کې هم موجود دی، خو په نایجیریا کې پیښې نور نه کیږي. دا وایرس تقریبا د کمپینونو له وجې له منځه تللی دی، په نورو هیوادونو کې هم له منځه تللی دی، دا ناروغي له منځه تللی. خو دا وحشي وایرس په افغانستان، پاکستان کې شته. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هغه ماشوم چې د مثال په توګه ګزڼي ووهي، په هغه کې په بدن کې دا وایرس وي. هغه چې کله حاجت رفع کولو لپاره ځي، تشنابونه هغه سینه لرو، په کلیوالو سیمو کې پټي دي، خلاص ځایونه دي، هلته چې دا ماشومان حاجت رفع کوي، دا وایرس په خاوره کې په نورو ځایونو کې خپریږي او ماشومان چې کله ګرځي را ګرځي هغوی هم له ځانه سره اخلي.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین، د واکسین د 15 ورځنی کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د جنوب ختیځ زون د ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی خبریالان وایي چې یو لړ ستونزو د دوی رسنیز فعالیت له خنډ سره مخامخ کړی دی. دوی دا څرګندونه په خوست کې د هغه 3 ورځنی ورکشاپ په څنډه کې چې د خبریالانو د خوندیتوب د لارو چارو په اړه د بس لپاره جوړ شوی و ازادۍ راډیو ته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د سوایل ختی زون د 15 ولایتونو خبریالان وایي چې په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی د مسؤولو ادارو لخوا خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې نه همکاري، د جګړې د ښکېل خواو له لورې ګواښونه، لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته په تګ راتګ کې مشکلات، او د رسنیو اقتصادي کمزوري هغه څه بولي چې د دوی رسنیز فعالیتونه له ستونزو سره مخامخوي. د پکتیا یو تن آزاد خبریال ساحل منګل وویل
هغه ستونزې چې خبریالانو سره مخامخ دي هغه لری سیمو ته د دوی د تګ مسله ده، چې دوی لا هم په سم ډول خوندي نه دي، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې دي چې هغه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځینې داسې راډیوګانې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله هغه وتړل شي، خپرونې اوس نشته.
د غزنی په ولایت کې د شمله په نوم د یوې سیمه ییز راډیو کارکوونکی رحمت الله ارمان جان خلوایی دوی نه یوازې د معلوماتو په لاس راوړلو کې ستونزې لري، بلکې د جګړې د دواړو لورو لخوا کله ناکله ګواښل کیږي.
ډېری وخت د دولت او همداشان د وسوال طالبان لخوا ګواښل کیږي. هغه کوم نهادونه چې د خبریالانو د ملاتړ په پار باندې راپورته شوي دي، چې مثلا هغه نای د ژورنالستانو شورا ده، د ژورنالستانو اتحادیه ده، د خوندیتوب کمیټه ده، دا باید د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت کېني او هغه د ولایاتو مثلا د مرکز کابل کوم خبریالان چې د غوښتنې سره وخت په وخت شریک کړي.
د محمد نبی هم در پنوم د پکتیکا دی وسیمه ایز راډیو خبریال وای
نو زدا دلته چې کوم رو غاړو کوم سیرانیز د پورتن څوک جوړوي یا کوم ولسوالی ته دغه راته کوي، هغه معلومات په بشپړ توګه یو ته نه تر لاسه کیږي. اکثره رسنۍ چالته دی وس مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، یعنی هلته دومره دوی څه نس پیدا کوي، اله دومره دوی تر لاسه کوي چې خپل مصارف قرباني پر کړي.
په خوست کې یو تن خبریال بختاجان بختیار بیا په دې ولایت کې د خبریالانو تر ټولو مهم ستونزه دا بولي چې د امنیتي پیښو پر مهال اړوند ادارې ورسره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري نه کوي.
حکومت له لوري ستونزه دا ده چې دوی ته په وخت باندې معلومات نه ورکول کیږي، او تر څنګه خوست ډیرای وخت د رسنیز بنسټونه یعنی هدونه راځي د خبریالانو لپاره د غوې د خوندیتوب هم دغه شند معلوماتو د ورکړې په برخه کې پروګرامونه دایروي. خو که دغه ډول پروګرامونه د حکومتي وایاندیانو لپاره یا د حکومتي مسؤلینو لپاره تیار شي، آماده شي، ترڅو دوی د توه هڅېږي چې خبریالانو ته په وخت باندې معلومات ورکړي، فکر کوم دغه به ډیر ګټور وي.
د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې له 200 ډیر راډیوګانې، 15 اویا تلویزیونی شبکې، تر 1500 ډیر چاپي خبرونې، خواوشا 15 خبري آژانسونه او لسګونه خبري او تحلیلي ویبپاڼه فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرقام کې چې دا ورکشاپ جوړ کړی و راځي، په تیر لس کلونو کې ل خبريالانو سره تر زرو ډیر د فزیکی تاوتریخوالی ګواخ او فشار پیخ رامنځته شوی چې یو سل یو لس خبريالانو او درسنوي کارکونکو په کې خپل شوان د لاس ور کړی دی.
نجیب الله الوخیلو چې ل خوس نه را پور راکو. قدر منوریدون کور سره اوسی د خبرونه په دوهمه نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال پروگرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي